سلام جوړ تازه په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. تاسو هم د شپه د ازادي رادیو د مازیګرنی خبری مجله پر رادیو سربیره پر فیسبوک او یوټیوب هم په ژوندۍ بڼه کتلای شئ. زه فریده سیال پکې د میر احمد صافی د تخنیکي چارو په سنبالښت ستاسو قرباني یو. مجله به په خبرونو پیل کړو. د خړو نړیوال سازمان په غور ولایت کې د دویم ځل لپاره د بشری مرستو د ځنډولو خبر ورکوي. په افغانستان کې د خړو نړیوال سازمان ویانز وحید الله مانی نن سه‌شنبه ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل په تیرو څو میاشتو کې د مرستو رسولو په چارو کې د طالب چارواکو د مداخلې له کبله مجبور شوی دی چې په غور ولایت کې فعالیتونه ودروي.
تر مې جنوري امسال ملل متحد توزیع تمامي کومکای بشي
د روان کال د جنوري په میاشت کې ملګرو ملتونو په غور ولایت کې د ټولو بشري مرستو د ویش لړۍ په موقت ډول وزنډوله. روسل دې چې د سیمایزو چارواکو د مداخله په اړه تضمینونه ترلاسه شول، د بشري مرستو رسولو لړۍ بیا پیل شو. د اپریل په میاشت کې د مداخله نوې حسي ولیدل شوې چې له عمله فعالیتونه بیا ودرول شو
چې په دلیل ان فعالیتونه دوباره متوقف ګرځید.
افغانستان کې د خړو نړیوال سازمان اټکل کوي چې د روان کال لمې میاشتې څخه تر اکتوبر پورې به په غور ولایت کې څه باندې 400,000 کسان د خړو له کمښت سره مخامخ شي. جنیوا کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي د افغانستان په ګډون د نړۍ په 22 هیوادونو کې به د خړو نه خوندیتوب نور هم زیات شي. د خړو او کرنې ادارې او د خړو نړیوال سازمان په راپور کې خبرداری ورکړی دی چې افغانستان، سودان، هیټي، مالی، نایجیریا، سومالیا او جنوبي سودان هغه هیوادونه دي چې د خړو نه خوندیتوب پکې تر ټولو لوړې کچې ته ورسیږي. به د راپور چې پرون دوشنبه د ملګرو ملتونو د جنیوا دفتر پر وی پاڼه خپور شوی، د خړو نړیوال سازمان د اجرایوي مشر استینډی میکن له قوله پکې راغلی دی چې د لوږې شدت تر بل هر وخت زیات دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبان دي د هغه څه له کبله چې بشري جنایت بلل کیږي مسؤول وګڼل شي. په راپور کې چې نن سه‌شنبه د دې سازمان لخوا خپور شوی پکې راغلی، اوس مهال په افغانستان کې ښځې په کاري، ټولنیزو او تعلیمي برخو کې له محدودیتونو سره مخامخ دي. په راپور کې راغلی ښځې پریښودل کیږي چې د خپلو دغو حقونو لپاره سولیز لاریونونه وکړي. راپور کې د طالبان لخوا پر ښځو د جبري حجاب پر مسلې هم نیوکه شوې ده. تر اوسه طالب چارواکو د بخښنې نړیوال سازمان د دې تازه راپور په اړه تفسیر نه ده کړی. په تېر څه باندې 21 میاشتو کې چې طالبان پر افغانستان واکمنان دي، د ښځو د کار او زده کړو تر څنګ ښځو ته اجازه نه ده ورکړې چې خپل ټولنیز فعالیتونه وکړي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د بس د چپکېدو له کبله لس کسان مړه او 55 نور ټپیان شوي دي. د پیښې نن سه‌شنبه هغه وخت شو چې یو بس موټر چې هندي زیارت کوونکي له پنجاب یالت څخه کاترا ښار ته لیږدول، جمو ته نږدې په یو کند کې ولوید. د فرانسې خبري اژانس راپور پر بنسټ د پیښې ځای ته د سیمې اوسیدونکي او چارواکي ورغلي دي او د ژغورنې عملیات روان دي. د ځایي پولیسو یو قومندان چندي کوهلي خبریالانو ته ویلي بس ډېر بار وو او مړه شوي کسان د بهار ایالت اوسیدونکو دي. په کترا کې د وشنو دیوی زیارت ته هندوان ډیر درناوی لري او هر کال په لسګونه زره کسانی لیدو ته ورځي. او روسیه یو ځل بیا نن سهار د اوکراین پر پلازمینه کیف د بې پیلوټ الوتکو بریدونه وکړل. د کیف ښاروال پر خپل ټلګرام لیکلي څو سیمې په نښه شوې دي چې په پایله کې یو تن وژل شوی او څو نور ټپیان دي. د اوکراین د ملي پولیس مشر هم بیا د ټپیانو شمیر 12 تنه ښودلی دی. د اوکراین چارواکو په وینا بریدونه په ایران کې د جوړو شوو بې پیلوټ الوتکو په مرسته شوي دي. بلخوا د مسکو ښاروال هم ویلي نن سهار پر مسکو ښار د بې پیلوټ الوتکې برید شوی دی. د هغه په وینا پیښه مرګ ژوبله نه لري، خو د ودانیو ته پکې زیان اوښتی دی. تاسو خبرونه واورېدل. وړاندې په مجله کې درته دا مطالب لرو. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واورېدل، د خړو نړیوال پروګرام وایي په غور کې یو ځل بیا بشري مرستې د طالب چارواکو د لاسوهنې له کبله بندې کړې دي. دا چې اوس مهال څه باندې 28 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري، د مرستو بندول به د خلکو په ژوند نور څومره منفي اغېز وکړي. له دې سره جوخت بیا د ملګرو ملتونو د جنیوا برخې په یو راپور کې چې پرون خپور شوی دی، ویلي دي چې د نړۍ په ګرمو هېوادونو کې لاغې ډلې افغانستان خلک به د خړو له کمښت سره مخامخ شي. وړاندې په مجله کې به دوړو موضوعاتو درته راپورونه او همدارنګه تحلیل ولرو. ګوندی پاکستان ته به هم ورشو چې د بخنی صدر اعظم عمران خان ضمانت یو ځل بیا منل شوې دي. خو دا چې تر کله به دغه صدر اعظم دنی ول کیږي د ازاد ریډیو د مشال د برخې له خبریاله به په دې اړه ډیر واورو. په هانګ کانګ کې به د حق سیالۍ په اړه هم درته راپور ولرو چې پکې د ټو د خوړو راټولول په دې معنی دی چې هغه شخص خوشبخته کیږي. دا چې هر څوک ډیر خواږه راټول کړي او خواړه راوړي هغه خوشبخته دی. دغه سیالۍ په اړه باندې به وړاندې هم درته جزئیات ولرو. د سپورت ډګر ته به هم ورشو. ملتیا مخاړه
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وايي په غور ولایت کې د مرستو د ویش په برخه کې د طالبانو لاس وهني اړکل چې په دې ولایت کې د لړۍ و دروي. لمې سپیشلې ته بور شو. لمې جانې ستړي مشي په خیر اغلی تاسو راته وایي چې د افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ولې دغه پریکړه وکړه او د دغه ادارې ویاند تاسو سره په خبرو کې نور څه ویلې دي؟
فرده جان سلامونه تاسو ته وړاندې کوم. لیدونکو او اوریدونکو ته د غور ولایت یو شمیر اوسیدونکو شکایت لري او وایي چې له تیرې بي میاشتې راهیسې د خوړو نړیوال پروګرام په دې ولایت کې د مرستو ویش بند کړای دی. د دې ولایت یو اوسیدونکو غلام حیدر ازادي راډیو ته ویلي چې غور کې اوس مهال د ډبلیو ایف پی مرستو ګودامونه تړل شوي دي.
یو میشت کیږي چې مرستنه درغلی میشت وړاندې یو څومره ستر غلی و او یو شمیر کورنۍ ته یو بوري وړ ورکړی وو. ځینو ته بیا هیڅ رسیدلې هم نو خلک به وزدای سره مخ دي.
د غور ولایت یو بل اوسیدونکو خاطره وایي لڅو وخت راهیسې ورسره مرستنه ده شوې او دای هم اوریدل چې طالب چارواکو په دې ولایت کې د مرستو د ویش مخه نیولې ده. هغه ازادي راډیو ته ویلي چې چارواکي باید هر څه ژر د ستونزو حل کړي.
خاصنا من هیڅک شهروند ولایت غور انس کې
د اسلامي امارات له چارواکو زموږ غوښتنه ده چې د مرستو ویشته اجازه ورکړي څو خلکو ته مرستي ورسیږي.
کومکو بهره برداری کړي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام وایي د طالبانو سیمه ییز چارواکي د بشري مرستو په ویش کې لاس وهنه کوي او له همدې امله د تیر اپریل میاشتې راهیسې په غور ولایت کې دا لړۍ درول شوې ده. په افغانستان کې د ډبلیو ایف پی ویاند وحیدالله امانی رازد ازادي راډیو ته ویلي چې په غور ولایت کې په تیر جنوري میاشت کې هم د طالبانو د سیمه ییزو چارواکو لخوا د مرستو په ویش کې د لاس وهنې له امله دا لړۍ د لنډ وخت لپاره ځنډول شوې وه. خو له اپریل میاشتې وروسته یوازې د ماشومانو امیندوار ښځو او هغو میرمنو لپاره د خوراکي موادو ویش روان و چې ماشومانو ته شیدې ورکوي.
په غور ولایت کې د ډبلیو ایف پی په دفتر کې هیڅ کارکونکي نشته او په دې ولایت کې د خوراکي موادو هیڅ ذخیره هم نه لرو. د اټکل له مخې د می میاشتې راهیسې تر راتلونکي اکتوبر پورې به په غور ولایت کې 400 زره تنه په شدید خوارځواکۍ اخته شي. هغه کورنۍ چې د مرستو د ورکړې لپاره په نښه شوي د سیمه ییزو چارواکو د لاسوهنې د پای ته رسیدو تر وخته به له مرستو محرومه پاتې شي.
په ورته وخت کې د غور یو مدني فعال حکمت لالی ادا کوي چې له یو څه وخته په دې ولایت کې د ملګرو ملتونو سازمان د دفتر دروازې تړلې خو خلک بیا د مرستو تمه ترې لري.
ډېر زیات مننه کور ودان لیما سپیشلی و چې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د هغه پروګرام چې اوس مهال یې په غور ولایت کې خپلې مرستې ځنډولې دي په علت باندې موږ سره جزئیات شریک کړه. همدې مسلې ته تم کیږو د اقتصادي چارو شنونکي ازرخ حافظي هم سره په خبرونه کې مل شوی دی. حافظي صاحب تاسو هم ستړي مشي په خیر اغلی. که په پیل کې راته دا وایي چې د خوړو نړیوال پروګرام د چې په غور ولایت کې د طالبانو د مداخله په سبب باندې د مرستو رسولو پروسه درولې ده. هغه مرستي چې په لوړه کچه باندې طالبان ترلاسه کوي که چیرته وایي دغه د 40 میلیارډ ډالر مرسته چې وخت نا وخت افغانستان ته راتله د بشري مرستو په نوم باندې دغه مرستي چې افغانستان ته راځي د 40 روپۍ ټولنه افغانانو سره کوم مرستي کوي څومره د دې احتمال شته چې طالبان دغه ترلاسه رسي ونه لري؟
ازادي رادیو درمو لیدم کته افغانستان په ډیر بد اقتصادي او معیشتي حالت کې خراب لري. خلک ډیر مجبوریت سره مخامخ دي. خواړه نه لري، پوشاک نه لري، وضعیت د بحران حالت څخه فاجعه خواته روان ده. نو په داسې حالت کې د مرستې چې یوازنۍ لاره د حل د مشکل دی دا بندیدل په خپله بیا ناورین زیاتوي، او حکومتونه په خپله دا دنده لري، دا وظیفه لري، او خپل د مشروعیت لپاره باید د فقر په ضد مبارزه وکړي او د رفاه په خاطر ودانګي. دا چې په خپله بیا معنی د انتقال د مرستې کېږي خلکو ته، دا مشکلات زیاتوي.
په ټوله کې حافظي صاحب، دا چې طالبان په دغه مرستو کې مداخله کوي، ستاسې په اند دوی غواړي یوازې دغه مرستې د دوی خپلوانو دوستانو ته ورسیږي، که په ټوله کې هڅه دا ده چې دغه مرستې چې نړیوالې افغانستان سره کوي دوی د خپل ځان لپاره وکاروي؟
خو د جزئیات څخه خبر نه یم، ولې دا د مرستې ورکوونکي هیوادونو شرط دغه ملل متحد ته چې دا مرستې باید حکومت چارواکو لاس ته ونه رسیږي، او دا د مجبور خلکو لپاره دي، او دا عادي خلک باید ترې ګټه واخلي. که چیرې دوی په خپل لګښتونو باندې د هغه مرستو څخه ګټه پورته کوي، دا د قوانینو او معیارونو سره برابر نه دي.
څه فکر کوي دا ځینې ادارې اوس مال په افغانستان کې لکه د خوړو نړیوال پروګرام په دې وجه باندې په غور ولایت کې د غمرستې درولې چې طالبان پکې لاس وهنه کوي، ځینې نړیوالو سازمانونو بیا په افغانستان کې مرستې یا کارونه په دې خاطر وځنډول چې ښځینه کارکوونکي ورسره نشته، که چیرې دغه لړۍ همداسې دوام وکړي، فکر نه کوي چې هغه ادارې چې په افغانستان کې نړیوالې ادارې چې اوس مال فعالیت کوي دوی به په کراره په کراره افغانستان نه اوس یا د غمرستې چې اوس مال افغانانو سره کېږي دا به هم ودرېږي؟
څوګه چې دوی دغه تصمیم ونیو او بیا وروسته دی ورسیره ویل چې موږ په ډیر بد حالت کې قرار لرو، یو طرف دا مجبور او پریشان خلک دی او فقیر خلک دی، بل خوا د حکومت مداخله دی او د حکومت ځینې کارونه چې زموږ معیارونو سره برابر نه دي او زموږ ارزښتونو سره په ټکر کې دي، لکه د ښځو حقونه، لکه د بشري عمومي حقونه چې نه مراعات کیږي. نو دوی دا پریکړه وکړه په پای کې د دوی د نسل څخه وروسته چې موږ خپل حضور په افغانستان کې دوام ورکوو او اړین خلکو ته مرسته رسوو. اما دا چې اوس دلته په غور کې بیا بندي کړي دي خپل مرستې او مخکې په غزنی کې دا کار کړی و، نو دا یعنی د مرستندوی مؤسساتو او د ملل متحد مؤسسی او د طالبانو د حکومت سره اختلاف غچ به عادي خلک په غاړه اخلي.
حافظي صاحب کوم دغه ټکی باندې لیکتم شو، دا چې نړیوال خپل شرایط لري د مرستو رسول لپاره، او طالبان بیا بلخ په خزو باندې فشارونه زیات کړي دي، وسره په څنګه دا چې دغه سازمانونه دا کړی چې طالبان په مرستو کې مداخله کوي، دغه عام ولس چې مرستو ته اړتیا لري او دوی غریب دي فقیر دي، بل اخر دغه ولس به څه کوي؟
هم دوی بیا زوریږي او بیا د دې مشکلات لپس زیاتیږي. دا احتمال هم شته چې خدای مکړه د یو فجر رامنځته شي او خلک د لوژیس مړه شي. دا کار باید بند شي، او باید نه یوازې دا موانع ایجاد نشي بلکې تسهیلات فراهم شي چې خلکو ته د مرستې ورسیږي، ځکه چې د اقتصادي وده نشته دی. 15 سلنه زمونږ ملي نه خالص تولید راټیټ شوی دی، زمونږ متناسب په هغه باندې زمونږ عاید سرانه ملي راټیټ شوی دی. نو افغانستان په ډیر بد اقتصادي حالت کې قرار لري، د بحران څخه هم تیر دی، په حالت د فاجعه دی. په داسې حالت کې باید ټول ممکن وسایل څخه ګټه پورته شي تر څو د مرستې جاري وساتل شي، که څه هم د مرستې له لارې د دروازې له لارې ملتونه بسیاتو ته نه دي رسیدلي او خپل اقتصادي رفاه ته نه دي رسیدلي، اما بله چاره نشته. اوس خو حالات دغسې راغلي دي، افغانی مسئولی
اقتصاد
افغانستان ها خو بیا ویجال شلو بین لارن رو کش خارجه هم لارن او مرستی هم بندی شولی اوس دوی پخپلا باید هم موانی ایجاد نکی.
مننه کور ودان د اقتصادي چارو شنونکو ازرخش حافظي و چې په غور ولایت کې د خوړو د نړیوال پروګرام د مرستو د بندیدو په اړه موږ سره خپل تحلیل شریک کړو. په همدې موضوع پاتې کیږو، په افغانستان کې را سره د یوبل د اروپای ټولنې هغه څوک چې په اروپایي د نړیوال سازمانونو کې په بیلابیلو ادارو کې کار کړی دی او اوس د پوهنتون استاد دی، عزت الله پیژاند د همرا سره په سټډیو کې مل شوی دی. پیژاند صاحب، تاسو هم ستړي مشي، تاسو په افغانستان کې په بیلابیلو نړیوالو ادارو کې چې د بشري مرستو پر سوالو چارو کې دوی افغانستان کې همکاري کول تاسو کار کړی دی، تاسو راته وایئ چې اوس مهال او په تیر کې د خلکو اړتیاوې سره څومره توپیر لري؟
سلامونه ټولو لیدونکو ته. ز فکر کوم اوس په افغانستان کې د افغانستان خلک په عادي حالت کې ژوند نه کوي او په یو بحران او په یو بیړني حالت کې ژوند کوي. نو په دې خاطر سره موږ ویلای شو چې د افغانستان خلک او خصوصا په لیرو پرتو سیمو کې، په لیرو پرتو ولایتونو کې، په صابل وبور ولایتونو کې خلک نړیوالو مرستو ته تر بل هر وخت زیاته اړتیا لري، ځکه چې حاکمه اداره دا توانایي او دا وړتیا نه لري چې د افغانستان خلکو ته عادي عامه خدمات وړاندې کړي. څه دې ته رسیږي چې دوی کوکولاده کومکونه عمرسته د خلکو سره وکي او خلک دغه بحران څخه وباسي.
پیژان صاحب، طالبان په دې تورند چې د نړیوالو د سازمانونو د مرستو رسوله په چارو کې مداخله کوي. د خړو نړیوال پروګرام هم د خبره کړې ده چې د طالبان د لاسوهنې په وجه باندې خپل مرستي ودرولي، کله چې طالبان دغه خبره رد کړې ده، تاسو څه فکر کوئ؟ طالبان په دغه برخه کې د لاسوهنو دغه موضوع او همدارنګ کثیر د ورشو، تاسو په تیر کې په افغانستان کې په دغه برخه کار کړی دی، په تیر کې هم دغه سي مداخله کې دلی د نړیوالو سازمانونو د بشري مرستو پر سوال کې
په تیر کې کېدای شي وی خو په هغه کچ نه چې اوس دي، او هغه علت هم دا و چې په افغانستان کې همدغه ډله چې اوس په واکې ده په بیلابیلو نمونو او په بیلابیلو بانو دا کار ته سره کوي او د مرستو در رسونی بهیره تکنه کړي، او اوس دی په واکې دي او دا بحران لا زیات شوی دی. د بل مرغه موږ په وار وار د لیر پروتو سیمو څخه اورو چې په دغه برخه کې طالبان نه واز مداخله کوي، بلکې دغه مرستي د هغو کسانو په ګټه باندې کاروي چې د دې خپلوانی یا د دې سره پیژندل ویلري. اته موږ په د پکتیکا ولایت په نو د پکتیا ولایت په زلزلې بحران کې چې سم د مخ کې رامنځته سو
په جان صاحب د خپلې پښتنه په مو کم په بخنی سره چې د خبرونې وخت هم کم ده، که هم راته وایي چې دا چې د ځینی سازمانونو په افغانستان کې په دې وجه باندې خپل کارونه درې چې یا مرستې درې چې طالبان د دې په چارو کې مداخله کوي، یا ځینی په دې خاطر باندې درې چې خزینه کارکونکو تر فشار لاندې دی، هغه ته اجازه نه ورکول کیږي. تاسو څه فکر کوي؟ آیا طالبان د خپل ولس په غم کې نه دي چې ترته د غندړي نړیوالې مرستې ودرول شي؟ افغان ولس به څه کوي؟
افغانو لسه لبل مرغه تنس کولای یو ځنی لار چې اوس د افغانستان د خلکو لپاره پاته د غداد چې دوی باید خپل ځخ پوته کی او د حکیمه ادارې څخه خپل حقونه وغواړي، او دا کار دی باید د واقعي دنیا یمن په مرسته د مسجد د ملایان په مرسته، بلکې د متنفذینو په مرسته اولای شي چې دا ستوند لري او ځای پر راکاچ کی راځي. دغه خو زه فکر کوم چې په اوس وخت کې یو بل د فشار وسیله موږ لرو، هغه د نړیواله ټولنه باید طالبان باندې په سیاسي برخه کې فشار راوړي چې ترڅو پورې طالبان په دغه برخه کې مزاحمت ایجاد نکړي او پرېږدي د افغانستان خلکو ته په لیرو پرتو سیمو کې، خصوصا په داس ولایتونو کې لکه غور چې هغه سخت مرسته اړتیا لري، خلکو ته مرستي ورسیږي.
ډیر زیاته مننه کور ودان د پوهنتون استاد عزت الله پیژاند و چې په افغانستان کې د اروپای ټولنې د بیلابیلو ادارو سره کار کړی و. البته په تیر کې د افغانستان نور مسایل هم درته لرو، خو ګاونډي پاکستان ته بار شو. د پاکستان د پخونی صدر اعظم عمران خان مدافع وکیل وایي چې محکمې د موکل ضمانت منلې دي. عمران خان په دې تورن دی چې په دغه هیواد کې د پراخو اعتراضونو پر مهال د پاکستان د پوز پوړاندې د تراو تاریخ جنو اعتراضونو مشري کوله. ور بشو د ازادي راډيو د مشال برخي د پښتو برخي ډاکټر داوود خټک سپتا ستړي مشي په خیر اغلی تاسو رته ک د دغه موضوع نور جزئیات وای چې د دې د ضمانت ولي او څنګه منل شوی دی خټک سپ مګست سی لرو خټک صاحب مهرباني وکړئ کپدې اړه باندې جزئیات راکړئ چې د پاکستان د پخانی صدر اعظم عمران خان وکیل ویلي چې دغه ضمانت منل شوی دی دغه ضمانت تر څو وخت پورې د ترکله به عمران خان نه نیول کیږي خټک صاحب موږ تاسو له ځان سره لرو مهرباني
او به خستاسو غږ ماتراونه رسیدو که تاسو خپل پښتنه دوباره وکي زموږ مای
خټک صاحب که د پوخانی صدر اعظم عمران خان د ضمانت د منل کېدو په اړه نور جزئیات راکړي چې د غ ضمانت څو وخت منل شوی دی او تر کله به عمران خان نیول کیږي
ګوره عمران خان خو نی اواز دا چې په دې نننی کیس کې کوم راوخته شی او په دې کې د پدوه کې سونو کې راوخته شی یو خو په دې ترګرې زید تورونه او دویم دا چې عمران خان باندې د یعنی ګډ کوم کمیټي چې د پلاتونو د لپاره جوړ شوې ده د مې په نه هم چې په پاکستان کې کوم پیښ شوې ده غیر لپاره د پښتنو لپاره نو اوس نن د هغه کمیټې ته خو لاندړو خو کوم ځای کې عدالت ته وړاندې شو نو دته یو وری بیا ضمانت ورکړل شوې ده او د دې تر مخه هم هغه دي چې د به ستراتونکو سو سو نه یو پر دې نه نیول کیږي هغه کړه تاریخ هم تر نه معلوم خو نه بن نیول کیږي بلکې د دې نوړاندې هم عمران خان ته د جون تر اتمې پورې ضمانت نه ورکړل شوی
خټک صاحب قدم راته وای په لندو کې تاسو څه فکر کوئ په پاکستان کې د عمران خان او د ګوند راتلونکو په اړه باندې څه ډول تفسیري خبرې کیږي
د کله نه چې د مې په نهمه باندې په پاکستان کې د پوز او حکومت ضد مظاهره شوې دي او په هغه کې چې پوزي تنصیباتو ته کوم نقصان رسیدلی نو له هغه وروسته د پاکستان په ظاهره خو د پاکستان ولسی حکومت ښکاري خو تر شا یې پوز ولاړ دی د دې اقداماتو تر شا نو د عمران خان پارټي د غوند تر سخت فشار لاندې دی په خپل عمران خان هم تر سخت فشار لاندې دی نو تر د مینه تر نن پورې تقریبا د 500 نه زیات د عمران خان د غوند وړو او لوی مشرانو د عمران خان غوند پریښې دي اغي اعلان کړی دی چې د عمران خان خپل لارې بیا لیکلې دي او د اغه د غوند خپل استعفا ورکړي دي خو کبل خو موږ وګورو نو که یو شمیر لګه د پخوانی د خزانه وزیر اسد عمر لار بیا لکړی دا علي زیدی بیا لکړی دا داسې یو څو نور د عمران خان نږدې ملګری خو یو څو نور د عمران خان د ګوند مرکزی غړي چې دی لکه پرویز خټک شو یا شاه محمود قریشی شو نو دا تر اوسه پورې دی خاموش دی دی سندي ویلي او د دې د وژنې د معلومه چې د عمران خان د ګوند بس کیږي خو زبر دومره ویم چې د عمران خان ګوند تر ډیره حد پورې کمزورې شوې ده دوی ما خبره چې کوم ډیره ضروری ده د عمران خان یو پخوانی ملګری جهانگیر ترین چې هغه لډیر وخت نه د عمران خان په ګوند کې او دی د جنوبی پنجاب نه دی او د عمران خان ګوند یا حکومت چې کله جوړیدو په 2013 کې نو همدا جهانگیر ترین و چې دی په خپل ذاتی جهاز کې د لری لری نه دغه د اسمبلی غړی چې دی د پاکستان د پارلیمان غړی دا وای راوړل او د عمران خان په ګوند کې به شاملول هغه سړی ل ډیرو مودونه د عمران خان نه بیل شوی دی د دې ترمنځ اختلافات او اوس د تیرو سلورو پینزو ورزونه جهانگیر ترین او د عمران خان یو بل نږدې ملګری علیم خان چې هغه هم د عمران خان د ګوند نه ډیره موده مخکې وته هغه را یو ځای شوی دی او ګنګوسی داسې دی چې د تحریک انصاف په یو نوې نوم باندې په پاکستان کې اوس یو نوې ګوند جوړیږي د اغه نوم خو به تحریک انصاف وي خو چونکه تحریک انصاف د پاکستان په انتخاباتي کمیشن کې د عمران خان په نوم رجستر دی نو هر کله چې په دغه نوم باندې دویم ګوند جوړیږي نو قانون دا دی چې د اغه سره به یو لفظ یو بل جمع کړي کیږي لکه د دې خلک ویل کیږي چې تحریک انصاف حقيقي یا تحریک انصاف نظریاتي نو کله جهانگیر ترین په مشرۍ باندې دا گروپ مخې ته راغی نو امکان لري چې د عمران خان د ګوند نه کوم خلک جدا شوی دي هغه به هم د عمران قوم دی ګوند ته لاړ شي او د دې سره نه چې کوم خلک د عمران خان سره دي دیم شاملې دل شي په دغه ګوند
ډیره زیاته مننه کور ودان د مشال رادیو د پرخو د پښتو برخه ایډیټر داوود خټک وو چې د عمران خان د ضمانت د منل کېدو په پاکستان کې د روسي وضعیت په اړه چوسیات راکړل
پا ټوئیټر کې مو پا پی ازادي رادیو تعقیب اول شي
د ملګرو ملتونو د خوړو کرنې او خوړو سازمانونو افغانستان یو له هغو هیوادونو بللی دی چې ورستر بلې پکې د خوراکي توکو کمښت زیاتېږي. تفصیل به د حسیب تلاش نوارو.
سلامونه. مونږ په دغه راپور کې له یو شمېر افغان میرمنو چې دوی له بېوزلۍ سره مخ دي هم خبرې کړې دي. له هغې ډلې فرشته چې کونډه ده او د ژوند ناخوالو مجبوره کړي چې له اروزګانه کندهار ته کډه شي، خو ښکاري چې هلته یې هم د ژوند څرخ چندان ښه نه ګرځي. هغه له فقر او بېوزلۍ شکایت کوي، وایي ماشومان یې وږي بدې کېږي او د خوړو لپاره څه نه لري. څلور دا وایي چې څلور پنځه کوچنیان لري، خسرې دی او دا ده څپلیو ته یې حیرانه ده، د دوی ډوډۍ ته حیرانه ده، د دوی ژوند او زندگی لا پسې حیرانه کړې ده او ډېر سخت ژوند تیروي. دا ښایي په افغانستان کې د هغو 28 میلیونو افغانانو برخلیک وي چې د ملګرو ملتونو سازمان یې د شمیرو له مخې اوس مهال له ناوړه بشري وضعیت سره مخ دي او بیرنیو مرستو ته اړتیا لري. هغه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې او خوړو سازمانونو پرون یو ګډ راپور کې افغانستان یو له هغو هیوادونو بللی چې ورځ تر بلې پکې د خوراکي توکو خوندیتوب له منځه ځي. د دې ادارې ګډ راپور ښیي چې افغانستان، نایجیریا، سومالیا، جنوبي سودان او یمن په لوړه کچه د خوړو د خوندیتوب په برخه کې له ګواښ سره مخ دي. راپور کې 13 هیوادونه یاد شوي چې 22 نقطو کې د لوږې ګواښ تر ټولو لوړې کچې ته رسېدلی دی. په دې راپور کې د خوړو د نړیوال پروګرام د رئیس سینډي مکن له قوله لیکل شوي نه یوازې دا چې د نړۍ په ډېرو برخو کې خلک وږي دي، بلکې د لوږې شدت تر بل هر وخت ډېر شوی دی. د ملګرو ملتونو د خوړو کرنې او خوړو سازمانونو په ګډ راپور کې په ګرمو سیمو کې د لوږې ډېرېدونکی بحران د اندېښنې وړ بلل شوی او تر خوا یې جګړه، اقلیمي بدلون او اقتصادي ضربې د ناورین د زیاتېدو لاملونه یاد شوي دي. په دې راپور کې د خوړو او کرنې سازمان د عمومي رئیس کیو دینګو له قوله را لیکل شوي اړتیا ده چې د خوړو د نه خوندیتوب اصلي لاملونو ته د رسېدو لپاره اوږدمهاله حل لارې وړاندې شي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې او خوړو سازمانونو په ګډ راپور کې دا خبرداری هم ورکړل شوی چې د ټیټ او متوسط عاید لرونکي هیوادونو کې اقتصادي ضربو د خوړو د نه خوندیتوب بحران د زیاتېدو سره مرسته کړې ده. د تیر کال په وروستیو کې د نړیوال بانک راپور وښوده چې وخت د طالبانو له بېزلۍ رسېدو وروسته په افغانستان کې د سړي سر عاید له دریو برخو یوه برخه ټیټ شوی او تر خوا یې دا وړاندوینه هم کړې ده چې سږ کال به د افغانستان اقتصاد 24% نور هم خراب شي. د طالبانو حکومت مو د دې راپور او په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د دوی د تګلارو په اړه هم وپوښته، خو ځواب یې رانه کړ. مګر
حسب تلاش و چې د خوړو د نړیوال د پملګرو ملتونو کې د هغه راپور په اړه باندې چې ویلو افغانستان د هغه هیوادونو څخه دی چې د خوړو لکمخت سره مخامخ کیږي. د پښتو خبری مجلې پای ته راورسیدو ورزو هم د سپورلو ډګر مو په پای کې خبرو دري خبری مجلې هم مهیروي.
سلامونه مې ومنه. د نن ورځې مهم ورزشي خبرونه درته وړاندې کوو. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې خبر ورکړی دی چې ملي لوبډله نن د سریلانکا له کولمبو ښار څخه همبانټوټا ښار ته رسېدلې ده. افغان لوبډله به په دې ښار کې له سریلانکا سره درې ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي. د کرکټ بورډ یو چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې د هند غوره لیګ په سیالیو کې لوبېدونکي لوبغاړي فضل حق فاروقي او دغه راز رحمان الله ګربز هم له ملي لوبډلې سره یوځای شوي دي. دغه راز راشد خان عبدالرحمت به هم له هندوستان څخه خپل سفر سریلانکا ته پیل کړي او ډېر ژر به ملي لوبډلې سره یوځای شي. ټاکل شوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ لومړنۍ سیالي د جون میاشتې په دویمه نیټه پیل شي. اخوا د هندوستان غوره لیګ یا آی پی ایل د 2023 کال اتلولي هم چینای سپر کینګ لوبډلې وګټله او دا پنځم ځل دی چې یاد لوبډله د مهندر سنگ دونی په لوبډل مشري کې دغه اتلولي ګټي. په بیګانه لوب کې چنای ته پورسته دوه توپونو لس منډې په کار وی چې رویندر جدیجا د موهید شرما په ورسته دو توپونه یوش پگیزه یو څلوریزه وهله. په یاد سالې کې افغان لوبغاړی نور احمد خولو به دغه لوبې په مهمه شیبه کې دوه لوبغاړي وسوځول، خو راشد خان په دې پیلوبه کې خونه زلې دغه په درې اورونو کې څلور سرویخ منډې ورکړې. د دې په اړه وای پی ایل سیالیو ته مخکښ توپوهونکو د ټورنمنټ د غوره لوبغاړي جایزه بیا شوبمن ګل وګټله. هغه څه باندې 800 منډې کړې وې او 3 سلیزې وهلې وې. محمد شامی چې 28 لوبغاړي سوځولي وو د غوره توپ اچونکي ایوارډ یې وګټه. راشد خان بیا په دې سیالیو کې وویشت لوبغاړي وسوځول.
ساعت